کاروانی که از جلال آباد به سمت کابل در حرکت بود به شهر داخل شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، حالا توجه کنید به برنامه های یک ساعته امروز از رادیو آزادی که پروگرام نخست را همکار محمد شیبر گردانندگی میکند.
ملیحه جان مننه و اوریدون کو ته سلامونه. روان خبرونه موله کچرنګه چې ملیحه جان وویل دی وسات په مخه ده او پکې کابل ته د ایران د ولسمشر سفر څارو. د نورو مطالبه تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن افغانستان ته ولاړ شي. بلور ته ویل کېږي چې حامد کرزی به نن پاکستان ته سفر وکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو مسؤول وایي د ناټو هیوادونه پاتې راغلي دي څو افغانستان ته د ځواکونو د روزنې لپاره په سلګونو نور روزونکي واستوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن به ټاکل شوی دی چې نن په لویدیځه غاړه کې له فلسطیني مشرانو سره وګوري. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن افغانستان ته ولاړ شي او له افغان ولسمشر حامد کرزی سره وګوري. افغانستان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد سفر وروسته تر دې چې تیر کال د ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې بریالي شول لومړی سفر دی. مخکې ایراني رسنیو ویلي وو چې محمود احمدی نژاد به د دوشنبې په ورځ کابل ته ځي، خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې دا سفر به نن ترسره شي. تاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی به پاکستان ته سفر وکړي. داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې دا سفر به نن ترسره شي، خو په کابل او اسلام آباد کې چارواکو تر اوسه دغه نیټه نه ده تایید کړې. د ولسمشر حامد کرزی د ویان مرستیال سیامکی روي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزی به له پاکستاني سیال سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو مسؤول وایي د ناټو هیوادونه پاتې راغلي دي څو افغانستان ته د ځواکونو د روزنې لپاره په سلګونو روزونکي واستوي. د افغان ځواکونو روزنه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. د امریکا ولسمشر غواړي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له افغانستانه ورو ورو خپل پوځیان وباسي او امنیتي چارې افغان قواو ته وسپاري. ادمیرال جیمز سټیفر ایټس په اروپا کې د امریکایي قماندې مشر د خپل هیواد مشانو جرګې ته وویل امریکا د ناټو له غړو هیوادو غوښتي دي چې افغانستان ته 1280 روزونکي واستوي، خو تر اوسه دغو هیوادونو یوازې 1541 تنه چمتو کړي دي. ادمیرال جیمز زیاته کړه چې دی او د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په روزونکو پسې هیواد په هیواد ګرځي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې مون جرمني ډیپلوماټ مارټین کوبلر په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستیال استازي په توګه ټاکلی دی. کوبلر په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو په وزارت کې جګپوړی ډیپلوماټ دی. پخوا په عراق او مصر کې د جرمني سفیر وو. دی به د امریکایي ډیپلوماټ پیټر ګالبرت پر ځای کار کوي. ګالبرت تیر کال د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته هغه وخت له کاره لرې شو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی کای ایډی تورن کړ چې په انتخاباتو کې په درغلیو سترګې پټې کړې دي. د ناټو په بیان کې ویل شوي دي چې د افغانستان په جنوب کې ځانوژونکي برید دوه بهرني عسکر وژلي او یو شمېر یې ټپیان کړي دي. ناټو وایي چې دا پیښه په خوست کې د پاکستان سرحد ته نږدې په هغه اډې کې شوې ده چې هم ترې نړیوال ځواکونه کار اخلي او هم افغان سرحدي پولیس. د دې چاودنې په اړه ناټو نور تفصیل نه دی ورکړی، خو دومره یې ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هغه قانون توشیح کړ چې له مخې په دفترونو او کاري ځایونو کې د ښځو ځورونه غیر قانوني بلل شوې ده. د قانون لمخې کچا داسې څه کول نو تر دریو میاشتو به زندانی کیشي، بل سزا بیا له کاره لرې کېدل او د رتبې تنزیل یاده شوې ده. دغه قانون د جنوري په میاشت کې پارلمان تصویب کړی وو. پرون د پاکستان ولسمشر د تلویزیون له لارې چې د دې قانون په اړه مراسم پکې ښکارېدل وویل چې دی به ښځو ته مساوي حقوق ورکړي. په دې مراسمو کې له آصف علي زرداري سره د ښځو یوه ډله هم ښکارېده. د خبریالانو د حقوقو یوې مخکښې ډلې ویلي دي چې په نړۍ کې یو په درېیمه زنداني خبریالان د ایران په بندیخانو کې دي. د خبریالانو د ملاتړ ډلې په یوه نوي رپورټ کې څرګنده کړې ده چې تر فبروري میاشتې پورې په ایران کې د زنداني ژورنالیستانو شمیر 250 تنو ته رسېده. چین په ایران پسې دوهم هیواد دی او هلته 24 خبریالان بندیان دي. ورپسې کیوبا ده چې 22 خبریالان یې زنداني کړي دي. تیر جون په ایران کې د ولسمشۍ په انتخاباتو پسې چې کومې مظاهرې وشوې نو حکومت یو شمېر رسنۍ وتړلې او په لسګونو کسانې بندیان کړل. د ژورنالیستانو د ملاتړ د ډلې مشر جول سیمون وایي چې په ایران کې رسنۍ په دوامداره ډول ځپل کېږي او د خبریالانو وضعیت هم د زغم نه دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به ټاکل شوې ده چې نن په لویدیځه غاړه کې له فلسطیني مشرانو سره وګوري. دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کېږي چې اسرائیل تازه د سولې خبرې له دې اعلان سره پیچلې کړي چې ویې ویل په ختیځ بیت المقدس کې به د یهودانو لپاره تر 1400 ډېر کورونه ودان کړي. فلسطینیان ادعا کوي چې دا سیمه په راتلونکي کې د خپلواک فلسطین مرکز ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال د اسرائیل اعلان وغنده او په یو بیان کې وویل لکه موږ چې د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ که اسرائیل او فلسطینیان غواړي چې د سولې غیر مستقیم خبرې پیل کړي نو په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو د نویو میشت ځایونو له اعلان سره په دې برخه کې اعتماد ټکنی کیږي. فلسطینی چارواکو اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې په ختیځ بیت المقدس کې نوي مرسایونه د سولې د خبرو مخې ته خنډ کیږي او که اسرائیل داسې وکړي نو هدف یې دا دی چې له فلسطینیانو سره د سولې په برخه کې جدي خبرو ته اسرائیل لیواله نه دی. داود ریسات خبرونه. دا د ازادي رادیو ده. ټاکل شوې ده چې د ایران ولسمشر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې ایران په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو انتقاد کړی دی. په کندز کې مو د ماشومانو له ستونزو خبرو او ونیس پروګرام مو ازادي او اوریدونکی دی. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه راغونډ شوي دي او تر 9 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. ټاکل شوې ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن افغانستان ته ولاړ شي او له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د دې لیدنې کتنې په اړه په کابل کې د ایران سفیر فدا حسین مالکی وویل
ایشون مهمان رسمی رئیس جمهور محترم افغانستان هستند و با مقامات ارشد کشور، رؤسای قوا و همچنین رهبران سیاسی و جهادی و علمای شیعه و سنی ملاقات‌هایی خواهند داشت و در واقع محور این مذاکرات در رابطه با مسائل منطقه، مسائل دو جانبه، مسائل بین‌المللی و موضوعات اقتصادی و تبادلات مرزی خواهد.
افغانستان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد سفر روسه تر دې چې تیر کال د ولسمشر حامد کرزی په انتخاباتو کې بریالي شول او دغه انتخابات په دواړو هیوادونو کې په درغلي تورن شول لومړی سفر دی. مخکې ایرانی رسنیو ویلي وو چې محمود احمدی نژاد به د دوشنبه پر اس کابل ته ځي، خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې دا سفر به نن ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې د دوشنبه پر اس افغانستان ته ولاړ ایرانی تورن کړ چې په افغانستان کې دوه مخه سیاست پر مخ وړي، داسې چې هم د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او هم د امریکا پر ضد هڅې کوي چې د طالبانو په وړاندې جنګیږي. ټاکل شوې ده چې د ایران ولسمشر د نن مخکې تر دې چې ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ولاړ شي کابل ته راشي. ایران سره له دې چې له لویدیځو هیوادونو سره اختلاف لري او په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالفت شي، د افغانستان له حکومت سره په ظاهره دوستانه اړیکې لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ په تهران کې تور ولګاوه چې په افغانستان او پاکستان کې میشت نړیوال ځواکونه په سیمه کې تروریزم ته لمن وهي. مخکې تر دې چې کابل ته د ایران د سفیر وبخشي د ایران د ولسمشر پر سفر د کابل د پانتون د سیاسي علومو او د حقوقو د پانځي د استاد نصر الله ستانګزي څرګندونه واور او د هغه نظر واخلو. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر منو چهر متکی د څرګندونو جزئیات په رسمت سروان پر رپورت کې واور.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د دوشنبه په ورځ امریکا او برتانوي پوځیان په سیمه کې د تروریزم په پارولو تورن کړل. متکی د څرګندونې مخې تر دې چې ولسمشر احمدی نژاد افغانستان ته سفر وکړي، کابل ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس له سفر سره په یو وخت وکړي. متکی چې په تهران کې د انرژي په باب یوې سیمه ییزې غونډې ته وینا کوله وویل زه په افغانستان او پاکستان کې امریکایي، برتانوي او نور پوځیان په سیمه کې د تروریستي اعمالو په پارولو تورنوم. ټاکل شوی و چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د دوشنبې په ورځ کابل ته لاړ شي، خو د هغه سفر د چهارشنبې ورځې ته وځنډید. د افغانستان د ولسمشرۍ د دفتر له لوري په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ښاغلي کرزي په بلنه به د ایران ولسمشر د چهارشنبې په ورځ کابل ته راشي، چې په دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو مسایلو او په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو خبرې وکړي. د ایران د مهر نیمه دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی هم وویل چې افغان او ایرانی ولسمشران به د افغانستان د ستونزو پر حل لارو او د اړیکو په پراختیا وشکیږي. احمدی نژاد او د ایران نورو چارواکو څو واري له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې او ویل دي چې په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو حضور د طالبانو د پیاوړتیا سبب شوی دی. د ایران او لویدیځ ترمنځ له اختلافاتو سره سره دواړه د سختریزو سنی طالبانو پر ضد هم نظر دي. امریکا حتی په 2001 عیسوي کال کې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځوي هڅه کړې چې د افغانستان د نورو ګاونډیانو په شان ایران هم د دې هیواد د ستونزو د حل په هلو ځلو کې شریک کړي، خو په دې برخه کې هڅې د ایران او امریکا د سیاسي اړیکو د نشټوالي او د ایران د اټومي پروګرام پر سر د اختلافاتو له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانسي استاد نصر الله ستانکزي له کابل د اوس په ټلیفون را سره ده او ټلیفون لکه څنګه چې ټکنیکي همکار اشاره راته وکړه قطع شوی دی. بیا به هم څه وکړو چې پروانه خبرونه کې شغل ستانکزي په را سره په لاین وي. خو اوس په ورشو نړیوالو رسپانو ته د افغانستان په جنوب کې قومي ملیشه څه ګټه لري، زیان یې څه دی؟ په دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په نړیوالو رسپانو کې لیکنې شوې دي. دغه رسپانو ته جان خالق کوزای کتنه کوي.
په انګلستان کې خبرونکي ورسپانه ګارډین په وروستۍ غونډه کې د افغانستان په جنوب کې د قومي ملیشو د تشکیل په اړه یو مقاله لیکلې او په برخه کې راغلي که څه هم چې امریکایي کوماندوز واکونه د افغانستان په جنوب کې د قومي ملیشو خبره پټوي، خو دا عمل دومره پټ او سری هم نه دی او د افغانستان د جنوب په ځینو کلو کې وسلوالې ملیشې فعالیت کوي. د ملیشو ته امریکایي کوماندویانو خاص کمربندونه ورکړي تر څو له طالب وسلوالو څخه فرق وشي. ورسپانه لیکي په امریکا او افغانستان کې ممکن ځینې کسان یا حلقات د ملیشو د جوړېدو ملاتړ وکړي، خو دا کار له ستونزو خالي هم نه دی. د ګارډین په نظر طالبانو په تیرو وختونو کې د افغانستان د پولیسو او پوځ له لباس یا یونیفورم او حتی د امریکا د پوځ له یونیفورم څخه کار اخیستی او دا مهال هم ممکن د ملیشو د نوي کمربندونه پیدا کړي او ځانونه خپلو ټاکلو هدفونو ته ورسوي. ورسپانه زیاتوي قومي ملیشي د پیسو په بدل کې فعالیت کوي او کچیر معاشونه ورته ونه رسیږي نو دا چې کوم کاري تعهد نه لري کېدای شي د خلکو په شتمنۍ تعرض وکړي او یا هم د زیاتو پیسو د ترلاسه کولو په مقصد له طالبانو سره یوځای شي. خو یو شمېر کسان د قومي ملیشو د جوړېدو ملاتړ کوي او وایي دا کسان له سیمې او خلکو سره بلد دي او په ډېرې اسانۍ سره د وسلوالو د حرکت او فعالیتونو مخه نیولای شي. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورسپانه په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو کاروانونو ته د رسیدلو زیانونو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي که چیرې ائتلافي ځواکونو ته زیات تاوانونه رسیږي دا هم د جګړې د ناکامۍ سبب کیږي، خو د خلکو د زړونو او فکرونو د خپلولو په کار کې ناکامي تر ټولو ستر خطر ده. ورسپانه په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د کاروانونو د حرکت او تګ راتګ ستونزو ته اشاره کوي او لیکي یو ورځ کابل ته نږدې د امریکایي ځواکونو د موټرو یو کاروان په ټرافیکو کې بند شو. په همدې حال کې چغې او نارې شوې او یو ډله امریکایي سرتیري چې په عصري وسلو سمبال ول له موټرو څخه ښکته شول او خلکو ته یې ګواښونه وکړل او ځان ته یې لا خلاص کړه. بل کاروان چې د خلکو او موټرو په ګڼې ګوڼو کې بند و له کوم غالمغال او چغو پرته ولاړ و او د نورو موټرو په څیر به یې ورو او عادي حرکت کاوه. په همداسې یو حالت کې له یوې کوڅې څخه یو سړی په بایسکل راووت او له سړک نه تیر شو. ورسپانه لیکي که چیرې د بایسکل خاوند ځان مرګی وای نو د امریکایي ځواکونو او شاوخوا خلکو برخلیک به څه وای. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تګ راتګ په هیڅ ډول اسانه نه دی او دا ځواکونه باید یو ډول توازن وساتي چې په اصطلاح نسیخ وسوځي او نه هم کباب.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد نصر الله ستانکزي له کابل په ټلیفون را سره ده. ستانکزي صاحب خبرونه ته شرغ لست. ستانکزي صاحب
بله سلامونه مننه.
کور ودان ستانکزي صاحب ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن کابل ته ولاړ شي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی روانه ونې امریکایي پوځیان په سیمه کې تروریزم ته په لمن وهلو تورن کړي دي. او د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې ویل چې ایران په افغانستان کې دوه مخه سیاست پر مخ بیایي. په داسې حال کې چې له افغان حکومت سره امریکا ډېرې نږدې اړیکې لري، نو کابل ته به د محمود احمدی نژاد سفر د افغانستان او ایران په روابطو کې ستاسو په نظر څه بدلون راولي؟
زه درنو اوریدم ته سلامونه وړاندې کوم. سلام نو وروسته باید عرض وکړم چې اساس په دې کې شک نه.
بله وبخښه چې بیا مو هم له کابل سره ټلیفوني رابطه قطع شوه، او مخکې تر دې چې د ستانکزي صاحب څرګندونې تاسو ته خبرې کړو ټلیفون قطع شو خو تخنیکي ستونزه رامنځته شوله. خیر دی، وربشو یو بل راپورټ ته. په کندوز کې ویل کېږي چې نږدې 15,000 کوچنیان له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم د کندوز له شاره راپورټ لري.
د هغه سروې له مخې چې په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د ماشومانو د ساتنې شبکې لخوا ترسره شوې ده، له 3 کلنې څخه راکښته شاوخوا 15,000 ماشومان د ژوند په بهیر کې له ډول ډول خطراتو سره مخامخ دي، خو په دې اړه د پوښتنې کچه ډېره ټیټه ښودل شوې ده. دغه خبره د کندوز د کار او ټولنیز چارو رئیس سید عبدالله هاشمی سه شنبه له غرمې د مخه په هغه غونډه کې څرګنده کړه چې په کندوز کې د جرمني پیارتي لخوا د کندوز روزنتون له ماشومانو سره د یو لړ مرستو د ویشلو په مناسبت جوړه شوې وه. د یادونې وړ ده چې په کندوز روزنتون کې دا مهال 130 تنه بېوزلي او صغیر ماشومان ژوند کوي، کومه چې شاوخوا 10 ورځې د مخه په روزنتون کې د اور د لګېدو له امله 2 تنه ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ښاغلی هاشمی د کندوز پیارتي دغه مرستې لومړنۍ مرستې وبللې چې په روزنتون کې د اور له لګېدو وروسته ترسره شوي دي. د دغه مرستو د اغېزمنتو په اړه داسې وویل: زه یقین لرم که څه هم په دغه مرستو سره د ماشومانو بالفعل ستونزې حل کېږي، خو په اوږدمهاله وخت کې دا د ماشومانو ستونزې نه د روزنتون په دننه او نه هم تر هغه بهر حل کولای شي. نو ځکه د کار او ټولنیزو چارو ریاست په پام کې لري چې د کندوز ولایت په سطحه د ماشومانو یو محافظتي اوږدمهاله پلان جوړ او تر تطبیق لاندې ونیسي. د ده په وینا په دغه پلان کې نه یوازې د روزنتون د ودانیو رغول شامل دي، بلکې د ولسوالیو او ناحیو په سطحه د ماشومانو د ورځنۍ څارنې د مرکزونو ایجاد هم شامل دی. ویل کېږي چې په مخدره موادو روغتیا، جنسي تیری، شاقه کارونه، بې وخته ودونه، په بدو کې ورکول، اقتصادي کمزوری او ګدایي ته مجبورتیا او داسې نور هغه عوامل دي چې د ماشومانو ژوند ګواښولی شي. او که چیرې په دې هکله ورځنۍ څارنه ونه شي، نو د حل امکانات ډېر ستونزمن بریښي. د معلوماتو له مخې په دې برخه کې اقتصادي ستونزو په زیاته اندازه د ماشومانو ژوند تر ګواښ لاندې نیولی دی. ان تر دې چې ویل کېږي یوازې په کندوز کې شاوخوا 20,000 ماشومان ښوونځیو ته د تګ امکانات نه لري. په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی هاشمی: که څه هم دقیقه احصایه را سره نشته، خو زه یقین لرم چې له 3 کلنۍ نه کښته څه د پاسه 20,000 ماشومان د ډول ډول عواملو له کبله له ښوونځي نه لرې پاتې شوي او شاقه کارونو او ګدایي ته مجبور شوي دي. حتی په کلیو او بانډو کې هغه کارونه چې باید د لویانو لخوا ترسره شي د ماشومانو لخوا ترسره کیږي. ویل کېږي چې له 2015 میلادي کال راهیسې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې د روزنتونونو پر ځای د ورځنۍ څارنې مراکز جوړ کاندي او داسې امکانات ورته برابر کاندي چې دوی د شپې له مخې له خپلو فامیلونو سره تیر کا. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې په دې هکله هیڅ کار نه دی شوی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د امریکا سفارت په دوه بیلو غونډو کې د مارچ 8 یا د ښځو نړیواله ورځ پرون ولمانځله. په دې مناسبت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي په بهرني سیاست کې د ښځو د ونډې د لا زیاتولو لپاره به هلې ځلې وکړي. بل لور ته د امریکا سفیر هم د ښځو د ژوند ښه والي لپاره په افغانستان کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د دغو دواړو غونډو رپورټ له کابله زکی غیاسی راکوي.
په کابل کې د امریکا سفارت له افغان میرمنو سره د مرستې په هدف په خپلو بیلابیلو پروګرامونو په دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبیری د سه شنبې په ورځ د ښځو د نړیوال ورځې په لمانځ غونډه کې وینا پر مهال وویل، هیواد یې د افغان میرمنو لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې او پر خپلو ژمنو ولاړ دی. ښاغلی بیری وویل، دوی له دوه کلو راهیسې د افغان میرمنو د کاري وړتیا د لوړولو لپاره $150 میلیون لګولي چې لا هم دا لړۍ روانه ده. نوموړي وویل چې له تیرو 8 کالو راهیسې د افغان ښځو حالت ښه شوی او وی ویل چې په دې هیواد کې د ښځو له ګډون پرته به د سولې پروسې بریالۍ نشي.
We look forward to continuing our support to Afghan women in the months and the years ahead.
موږ په راتلونکو کلونو کې له افغان ښځو سره د مرستې دوام ته ژمن یو او موږ به خپلې چارې له افغان حکومت او مدني ټولنو له مرستې سره یو ځای پر مخ بوزو. د امریکا متحده ایالات باور لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د افغان میرمنو له ګډون پرته به سوله پر مخ ولاړه نه شي. موږ باور لرو چې ښځې باید د ولایتونو له چارو نیولای آن تر کابینې پورې ونډه ولري.
په دې غونډه کې د امریکا د سفیر میرمنې چینګ آیکنبیری هم غونډې ته د وینا پر مهال په تیرو 8 کلونو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې وستایلې. په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویډیویي پیغام هم خپور شو چې افغان میرمنو ته یې د مارچ د 8 نیټې په مناسبت مبارکي ویلې وه. په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان دولتي ادارو هم په غونډو او ژمنو سره دغه ورځ لمانځلې ده. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یوې غونډې په ترڅ کې وویل، دوی په بهرني سیاست کې یو شمېر افغان میرمنو ته فعاله ونډه ورکړې ده. په کابل کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زرمی رسول خبریالان ته داسې وویل،
وزارت امور خارجه مستولي او کارګزار سیاست خارجي است.
د بهرنیو چارو وزارت چې بهرنی سیاست مخته وړي، د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې یې په بهرنی سیاست کې افغان میرمنې هم شریکې کړې دي. زه نه غواړم چې له ارقامو څخه یادونه وکړم، خو په لوړ غږ ویلی شم چې نارینه او ښځه د قانون له مخې یو شان حق لري. موږ په دې برخه کې له کوم تبعیض او امتیاز پرته به خپلې چارې پر مخ بوزو.
که څه هم د تیرو 4 کلو راهیسې په افغانستان کې د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځ په نوم لمانځل کېږي، خو یو شمېر کتونکي انتقاد کوي چې د ښځو د ستونزو د له منځه وړلو لپاره په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې ډېر کار نه دی شوی.
په کابل کې د امریکا سفیر وویل، د افغان میرمنو د ژوند د شوالي لپاره به امریکا خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په مزار شریف کې د ښځو لپاره یو پارک جوړ شو. زوره ساپۍ په دې اړه له مزار شریف راپورټ راکوي.
د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د مزار شریف د آریانا په کارتا کې یو ښځینه باغ پرانستل شو. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشر فریبا مجید دغه تفریح پارک د پرانستو پر مهال وویل، د ښځو له حقونو څخه یو د تفریح حق دی. هغې زیاته کړه، دغه ښځینه بڼ کابو په 10 جریب ځمکه کې د څه د باندې 10 میلیونو افغانیو په لګښت د ښځو وزارت د پراختیایي بودیجې څخه رغول شوی دی. فریبا مجید د دغه پروژې د څرنګوالي په هکله وویل،
و در قسمت ساختن و ایمار دوکاپین
که دو دوکانونو او یو رستوران په جوړولو کې د آلمان د جی تی زد دفتر لمنګ سره همکاري کړې ده، او دغه خزینه بند د زرغونولو په موخه تقریبا 1 میلیون افغانۍ د خزو وزارت د پراختیایي بودیجې څخه لګول شوې دي. د سیویډن ایواد د بلخ د پیارټی له لارې د باغ شاوخوا دیوالونو باندې اغزي لرونکي سیمونه راچرپیر کړي دي، او هم د خزو لپاره د ګلف لوبو یو میدان جوړ کړی دی. د معلوماتو له مخې پخوا هم د مزار شریف ښار جنوب لورته یو خزینه باغ موجود و، خو د جنگونو له امله له منځه تللی او اوس پر ځای یو خزینه مارکیټ راغول شوی دی. د مزار شریف اوسیدونکې نسیمه د خزینه تفریحي پارک پرانستل ټولنې ته د ښځو د ګډون په اړوند یو مهم ګام ګڼي. وایي اغلې نسیمه، وایي د دغه باغ پرانسته کیدای شي د هغو میرمنو لپاره چې د کور نه بهر د تلو اجازه نه لري داسې ځایونه کولی شي د هغوی لپاره لومړني ګامونه وي. د دغه ښار بله اوسیدونکې عمیره چې د دغه تفریحي پارک د لیدو لپاره راغلې وه، هغه ښځینه باغ د ښځو د افکارو د تبادلې په خاطر یو مناسب ځای بولي. وایي دا یو ښه ځای دی چې میرمنې سره راټولې شي، کاري پروګرامونه چې لري پر هغې فکر وکړي، له دې ځایه د باندې خپلې برنامې لیکړي، او بیا یې په ناڅاپي ډول نارینهو ته وښیي چې د ښځو توانمندي تر کوم حده لوړه ده. د فریبا مجید د ویناو پر بنسټ دغه ښځینه تفریحي پارک هره ورځ د خپلو علاقمندانو پر مخ پرانیستی دی. د یادونې وړ ده، د مزار شریف د ښځو د زده کړو مرکز او ښځینه باغ د شمال زون په کچه د ښځو لپاره لومړنی ښځینه بڼ دی.
ازادي راډیو ستاسو د لیکونو په انتظار. په مزار شریف کې د پوسټ باکس شمیره 9
بلاخره د سینما د مینوالو انتظار پایته ورسید او د آسکر د فلم دواتیایم فیستیوال مراسم د کالیفورنیا په هالیوډ کې تر سره شول. بل شک آسکر د اکثر نورو مراسمو په شان داسل هم ډیر خلک حیران کړل. داسې ادعاوې کېدی چې تل د ورځې تودو سیاسي پیښو مسایلو د آسکر په مراسمو سیوری غوړولی دی. سږکال هم آسکر له سیاسته چندان لرې نه و. افغانستان سره لدی چې په دې فیستیوال کې نه کوم فلم درلود او نه کوم استازی، خو لږ تر لږه دوه وارې یاد شو او هغه د یو فلم په خاطر چې د تاوتریخوالو او جګړې په هکله جوړ شوی. عصمت څاروان د آسکر سرژنیو مراسمو ته کتنه کړې.
که هم د تیرو کلونو په شان سش هم له افغانستانه کوم فلم آسکر ته نه و نومول شوی، خو د افغانستان نوم لږ تر لږه دوه وارې واخیستل شو.
So what do you got?
The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk.
د هرت لاکر یا د در صندوق د فلم جوړونکي هغه کسان ول چې د آسکر په مراسمو کې د افغان ځواکونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یادونه وکړه. د درد صندوق داسې فلم دی چې یو شمېر امریکایي سرتیري تر ټولو په ناکرارو ورځو کې په عراق کې انځوروي. اواتار بیا هغه فلم و چې په نننۍ سینما کې د ټکنالوژۍ د انقلاب ښکارندویي کوي، خو د سینما د ډیرو کارپوهانو د توقع خلاف د کال د غوره فلم جایزه ونه ګټله. دا فلم د داسې فلم په وړاندې ماته وخوړه چې یوازې 50 میلیون ډالر پرې لګېدلې وې، یعنې د درد صندوق. د درد صندوق فلم د هالیوډ د کال تر ټولو د غوره فلم په شمول د آسکر شپږ جایزې ګټلې دي. هارت لاکر په انګلیسي ژبه هغه صندوق ته وایي چې په هغه کې د وژل شویو عسکرو شخصي مال او وسایل ایښول کیږي او د هغه د کورنۍ پاتې غړو ته استول کیږي. په دې فلم کې هم په سمبولیک ډول عراق داسې یوه صندوق ته تشبیه شوی چې په هغه کې د امریکایانو لپاره له دردونکو شیانو پرته بل شی نشته. د دې فلم ډایرکټر کاترین بیګلو د سینما په تاریخ کې لومړنۍ ښځه وه چې د آسکر تر ټولو د ښې ډایرکټرۍ جایزه یې وګټله.
And dedicate this to the troops, the 115,000 who are still in Iraq, the 120,000 in Afghanistan, and the more than 30,000 wounded and 4,000 who have not made it home. Thank you.
افغان فلم ډایرکټر صدیق برمک چې د اوسامه فلم په خاطر نړیوالې جایزې ګټلې، اواتار ته د سږ کال د غوره آسکر جایزې په ورکولو کې تر هنر د سیاست نقش ډیر ویني.
باید یک مقدار اگر به پیشینه اوسکار و جوایز اوسکار در امریکا ببینیم
که تر به حد آسکار او په امریکا کې د آسکار جایزو سابقې ته وګورو، ځینې وخت سیاست پر هر شی لوبلیتوب او تسلط پیدا کوي. اواتار چې یو کاملا د جنگ ضد فلم و، متاسفانه د همدې ډول سیاستونو قرباني شو. کنی اواتار په هر لحاظ ښه فلم و. د سشکال تر ټولو د غوره لوبغاړي یا اکتر جایزه مشهور اداکار جیف بریجز وګټله. هغه په یوه هنرمند کورنۍ کې لوی شوی او پالل شوی دی. په ښځینه لوبغاړو کې ساندرا بولاک د سشکال د آسکر جایزه خپله کړه. د آسکر د طلایي جایزې په لاس کې نیول او پر سره فرش ګام ایښول د فلم د ډایرکټرانو لپاره د سینما په شان رنګین خوب دی، خو تېره شپه د څو تنو غوره سینماوالو دا خوب رښتیا شو. په تیرو څو کلونو کې افغانستان هم دې تر ټولو مهم فیستیوال ته څو فلمونه لیږلي ول، خو هیڅکله کوم افغاني فلم دې معتبرې جایزې ته کاندید نه شو. سږکال د تیرو کلونو خلاف افغانستان د آسکر فیستیوال ته حتی کوم فلم هم نه و لیږلی. ولې؟ بیا هم صدیق برمک،
فلم برای اوسکار نداشتیم و در گذشته ما
متاسفانه سشکال موږ د آسکر لپاره فلم نه درلود. له 2000 لوبړي را وروسته موږ پر اور نڅا فلم چې خدای بخښلی جاوید وصال جوړ کړی و، بیا اوسامه فلم و، د عتیق رحیمی خاوري او ایری فلم او د تریاکو جنگ فلم موږ آسکر ته معرفي کړی ول، خو په افغانستان کې د مالی او تخنیکی امکاناتو نشټوالی سبب کیږي چې هنري فلمونه جوړ نشي. شغل برمک چې د فلم ته هم د جایزو ورکړه ځینې کرکتون کې د سیاسي ملحوظاتو پر اساس بولی وای چې د بل فلم لپاره سناریو جوړ کړي، خو مالی امکانات نه لري چې فلم تری جوړ کړي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي.
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو.
څه شی د دې سبب شول چې پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو د مشرانو د نیولو هڅې چټکې کړې دي؟ په دې ارتباط وروسته د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې یو تحلیلي مطلب خپرو. خو 7:10 دي د دې ساعت د خبرونو د مهمو خبرونو سرټکی. تکل شوی دی چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن افغانستان ته ولاړ شي او له افغان ولسمشر حامد کرزی سره وګوري. ویل کېږي چې ولسمشر حامد کرزی به پاکستان ته سفر وکړي. داسې رپوټونه خپاره شوي دي چې دا سفر به نن ترسره شي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو مسؤول وایي د ناټو هیوادونه پاتې راغلي دي څو افغانستان ته د ځواکونو د روزنې لپاره په سلګونو روزونکي واستوي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې مون جرمنی ډیپلوماټ مارټین کوبلر په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستیال استازي په توګه ټاکلی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هغه قانون توشیح کړ چې له مخې په دفترونو او کاري ځایونو کې د ښځو ځورونه غیر قانوني بلل شوې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن به ټاکل شوی دی چې نن په لویدیځ غاړه کې له فلسطیني مشرانو سره وګوري. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې څو تن امریکایي اتباع له القاعده شبکې سره د ارتباط په تور نیولې دي. ویل شوي وو چې په دې کسانو کې یو د القاعده شبکې ویان دی، خو د پاکستان حکومت دا مهال وایي د دې کس په پیژندنې کې اشتباه شوی او وایي په همدې نامه بل کس هم د امریکا د فدرالي استخباراتو له ادارې سره ثبت دی. په دې اړه په د اسوشیټډ پریس اژانس رپورټ په استناد له جانقه الکوزي څخه واورو.
پاکستانی چارواکی وای کوم کس چې دوی په کراچۍ خار کې نیولې د القاعده شبکې ویان ادم ګدا نه ده چې امریکای په تعقیب کې ده. پاکستانی چارواکی وای دانی ولشوې کس ابو یحیی ادم نومیږي او د ګدان له نږدې ملګرو څخه ده. یو دیش کلن ګدان له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه څو ځلې په ویډیوي کسټونو کې راڅرګند شوی او د خبری رسنیو لارې په خپلو پیغامونو کې لویدیځو هیوادونو ته ګواښونه کړي دي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي د ادم نامه په لومړي سر کې موضوع یو څه پیچلې کړه، خو وروسته معلومه شوه چې نیول شوی کس د القاعده ویان نه دی. د پاکستان د استخباراتو یو مامور چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وایي نیول شوی کس په ویاړ سره وایي چې د القاعده شبکې غړی دی. یو امریکایي چارواکی هم د دوشنبې په ورځ ومنله چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی سړی ادم ګدان نه دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وای په دې وروستیو کې څو تنه امریکایي اتباع په پاکستان کې نیول شوي، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وای د امریکایي اتباعو په نیولو دوی نه دي خبر. د القاعده شبکې یو امریکایي غړی د وروستي ځل لپاره په 2003 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی و. دا سړی برینات نیل وینس نومېده او په پېښور کې نیول شوی و. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې یو شمېر نور امریکایي اتباع پاکستان ته تللي تر څو له القاعده او طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. په دې کسانو کې د امریکایي طالب جان واکر چې بندي شوی و او دغه راز د حوزې پاندله چې افراطیانو ته یې مالي مرستې برابرولې نمونه هم یاد شوي دي. له بلې خوا د پاکستان پولیسو د تیر سپتمبر میاشت کې 15 تنه امریکایي مسلمانان د سرګودي ښار کې له تروریستانو سره د اړیکو ټینګولو په تور نیولي و. د امریکا په ټیکزاس ایالت کې د سیاسي چړونو د مرکز چړونکو کامران بخاری وای د القاعده لخوا د امریکایانو د استخدامولو خطر څرګند شوی. دی وای دا خطر د هغو کسانو لخوا نه دی چې امریکا ته آزادانه سفر نشي کولای، بلکې القاعده د هغو کسانو د جذب او استخدام هڅې کوي چې امریکایي تابعیت ولري او د امریکایي پاسپورت په واسطه له کومې ستونزې پرته امریکا ته سفر وکړای شي او ستونزې رامنځته کړي. اسوشیټډ پریس لیکي د همدې خطرونو او ګواښونو له وجې د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان فشار اچولی چې په دې هیواد کې د ډیره طالب او القاعده مشرانو په ضد جدي اقدام وکړي. د څېړونکو په نظر د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر او نورو افراطیانو له نیولو څخه داسې ښکاري چې پاکستان تر یو حده د امریکا غوښتنې ته ځواب ویلی او د تروریزم ضد جګړې کې له واشنګټن سره خپله همکاري زیاته کړې ده.
په رپورت کې مو واوریدل چې پاکستان وایي ابو یحیی آدم په کراچۍ کې نیول شوی او د قدن په نوم یا د ګدن په نوم د القاعده شبکې ویاند نه دی نیول شوی. د ګدن پر سر د امریکا متحده ایالاتو $1 million انعام یې ایښی دی. څه شی د دې سبب شول چې په پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو د مشرانو د نیولو هڅې چټکې کړې دي؟ د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د سیمه ییزو چارو کارپو بروس ریډل په دې اړه د ډیلی بیسټ خبرونې پروسې ګڼې کې یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې غټ کې اجمل اند اوروي.
د بروکینګز انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو کارپو په خپل مقاله کې وایي یو کال مخکې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو د امریکایي چارواکو سره په ملاقاتونو کې پر دې ټینګار کوي چې د افغان طالبانو یو مشر هم په پاکستان کې نشته. کله به چې له دوی څخه د کوټې د شورا په اړه چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو مشري کوله پوښتنه وشوه، نو دوی به د داسې وی شورا له موجودیت څخه هم انکار کوي. کله به چې ترې پوښتنه کېده چې د بارک اوباما د هغه سلام مشورو پر مهال چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه یې له خپلو سیاسي او پوځي سلاکارانو سره کولې، د افغانستان طالب مشرانو هم د پاکستان په خاوره کې په خپلو کې ملاقاتونه لرل، نو پاکستاني چارواکو به دا هم نه منله. خو په دې وروستیو کې په ناڅاپي ډول د کوټې د شورا مشر او له ملا عمر څخه وروسته د طالبانو دویم مهم کس ملا برادر ونیو او ډیر څارونکي حیران کړل. لدې وروسته د افغان طالبانو لسنه نور مهم مشان هم د پاکستاني استخباراتي ادارې لخوا ونیول شول. دا په دې معنی ده چې نور نو د طالب مشان لپاره د پټیدو اتکلن خوندي ځای یعنی پاکستان دوی ته د پخا پشان خوندي نه دی. د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکو بروس ریډل په خپل لیکنه کې زیاتوي په دې اړه چې ولې پاکستان په خپل سیاست کې ناڅاپي بدلون راوست ډېرې پوښتنې شته. یو نظر دا دی چې د پاکستان پاوز په ځانګړي توګه د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د نتیجې ته رسیدلې چې طالبان پاکستان ته ډیر نږدې خو ډیر خطرناک دي. د پاکستان پاوز تیر کال د هغه طالبانو پر ضد چې دوی خپل روسلی و په خپل هیواد کې پوځي عملیات پیل کړل، دا عملیات له سیانونو خالی نه ول او د پاکستان د پاوز پر اډو او نورو مهمو ځایونو کې بمی او ځان وژونکي چاودنې ورسره ملګري وي. د پاکستاني وی تحقیقاتي ادارې اټکل کړی چې تیر کال په دینه قراروي کې 25,000 کسان وژل شوی چې د پاکستان په 28 کلن تاریخ کې ساره نه دی لیدل شوی. د مقالې لیکوال ته د پاکستان د پوځ یو مهم جنرال ویلي د په نظر د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ توپیر نشته او دواړه ډلې د پاکستان دښمنان دي. د بروس ریډل په باور دا معلومه نه ده چې آیا د پاکستان د پوځ نور جنرالان هم په همدې باور دي او کنه، خو د دې جنرال سرګندونې کېدای شي په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد د عملیاتو ساده بیان وي. نور څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان غواړي د افغانستان د کړکیچ په سیاسي هواري کې د یو مهم لوبغاړي په توګه ځان را څرګند کړي. هغه بهیر چې د چهارشنبه په ورځ به ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له چارواکو سره وڅېړي. بروس ریډل وایي رښتیا دا دي چې د پاکستان په سیاست کې د وروستي بدلون په رښتینې انګیزه هیڅوک هم نه پوهیږي. د 1994 سوي کال راهیسي طالبان په افغانستان کې د پاکستان له مهمو سیاسي سرمایه گذاریو څخه ګڼل کېدل او د دوی پر ضد د پاکستان په اوسني فعالیت کې هم کېدای شي زر بدلون رامنځته شي. لبلې خو د پاکستان د حکومت دا حرکت محدود دی او د لشکری طیبه په څیر د یو شمیر نورو بنسټ پالو ډلو پر ضد نخکاری. لیکوال وایي راځي داسې وانګیرو چې د افغان طالبانو پر ضد د پاکستان وروستي ګامونه رښتینی انګیزې لري او نور د ډیورنډ پورې غاړه د افغان طالبانو لپاره خوندي ځای نشته. نو په داسې حالات کې به د افغانستان په اړه د ولسمشر بارک اوباما د ستراتیژۍ راتلونکی روښانه شي. لیکوال زیاتوي دا بیخي څرګنده ده سوچي افغان طالبان د ډیورنډ د کرخې پورې غاړه د پاکستان په خاوره کې د پټیدو خوندي ځایونه ولري، نو په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونه په آرامه سان نشي اخیستلی. خو که پاکستان خپل پولی کنټرول کړي او طالبان د پولی له هغه غاړه پټنځایونو څخه وباسي، په افغانستان کې به د ناټو د ځواکونو کار اسانه شي. بل موضوع دا ده چې د طالبانو ډیر مشان د کراچۍ په خار کې نیول شوی. د ډیلی بیست خبرونې څو اونۍ مخکې خبر ورکړ چې ملا عمر خپل مرکز له کوټې څخه کراچۍ ته انتقال کړی. دا ساحلي ښار د تورستانو د پټیدو اوږد تاریخ لري او اوس هم د القاعده او لشکرې طیبه پر ضد مبارزه کې د پام وړ مرکز دی.
آزادی او اوریدونکو، د
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو د خپل کوربه او د ازادي رادیو د نورو همکارانو سلامونه ومني. په اوسنی پروگرام کې تاسو هغه پیغامونه راخستل سیوی چې بیلابل شکایتونه مو پکې دي. دغه راز له ولسمشر حمید کرزی څخه د خلکو غوښتنې هم د دوی له خپل خلو اوریدلای شي. د ازادي او اردن کې پروګرام چې تاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس په ونی کې دوه ځلې جوړیږي، هڅه کوي تاسو جدي ستونزې خبرې کړي چې افغان چارواکي واوري او د حل په برخه کې تاسو مرسته وکړي. په پیل کې تاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو بیلابل شکایتونه پکې دي چې د خپل ستونزو په اړه مو خبرې کړي او ځینو اوردونکو د ستونزو د حل پر لارو چارو هم تفسیري کړي دي. یو شمیر اوریدونکي په خپل سیمو کې د بیارغونې د کارونو نشټوالی خپل غټه ستونزه ګڼي. ځینې نور له اداري فساد څخه شکایت لري.
زه د پکتیکا ولایت دوه میولسوالۍ اوسېدونکی یم. مشرانو ته دولت سری ورکړي، زراعتي تخمونه ورکړي، هغه بې کار کرنه ته نه رسېږي. خپل جوبونه ډکوي، ولس ته راشي، هڅه نه راوړله خطرې او خطره ولې نه دولت د نور خلکو تر کوم وړي.
حکیم جان د ستکرم ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ ستونزه د کندرخیل او دارې لیسې په باره کې ده چې زموږ بچیانو غوړي او بسکټ نسکټ خرڅوي.
محترمه، د خاص کونړ ټول ولسوالۍ کې کوم چې د کونړون د ولایت مربوط ده، دلته یو سړک جوړیږي د یونیک بلډر شرکت لخوا. چون د تالار د کلي په خوا کې دلته نقشه نه تدبیر کېږي او دلته یو زورواکی موجود دی. موږ د تالار د کلي خلک مستقیما د سیلاب خطر سره مخامخ یو. همدارنګه خپل چې عامه ملکیت دی او د دې حفاظت د دولت مسؤلیت دی، مګر خلاف د قانون دغه تنر د کلي خوا جوړیږي او موږ ته مالی او ځانی ضرر دی.
زه د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ نه خبره کوم. زما نوم دی رحمدل. زه د کونړ ولایت د والی صاحب نه غواړم چې موږ د چپی درې سړک ډېر سخت خراب دی او موږ نشو کولای. واوري ډېری دي او سیلابونو راوتی دي او سرکونه ټول خراب کړي. موږ نشو کولای چې خپل مریضان او خپل کورونو ته چای غوړي او نور داسې سامانات انتقال کړو. موږ د کونړ ولایت د والی صاحب نه او د نورو مقاومتونو نه غواړو چې موږ ته د سرک د پاکوالي لپاره یا نور کومه اسانی اواره کړي.
زر سعودي عربستان څخه خبرې کوم. پکتیا ولایت کې د ګردیز په ښار کې د مچلغو په سیمه کې راغلی کورو ته رسېدلې ده او برق کران نه ورکړي. زه د لوی مقامات څخه دا هیله کوم ته د بجلی غم وکړي.
زه محمد ناصر د ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی. ما په تاریخ کې څه کوکنار نه دی لیدلی چې په ولایت کاپیسا کې کوکنار وکرل شي او دوی همیشه دا دعوه کوي چې کوکنار تاسیس ته کوي موږ باسازي کوو. افغانان د عمر جواري پسې سرګردان او لالهنده له وطن ورک دي. نو ازادي راډیو نه دا خواهش ده چې دا پیغام خپور کړي او دغه په حال د منګه په ولایت کاپیسا کې هیڅ باسازي نه رسوي او کرزي صاحب نه دا خواهش ده چې زر تر زر د ولایت کاپیسا خپل مرکز ته توجه وکړي او یاد دي راولېږي چې موږ په ملیونو ملیونو جریب باندې کده اوس په ځینې کې موږ وبنه پیدا کوو. سرکم جوړ نه ده. ګلان ته قولاره په دوه ساعتو کې تای کوو.
د نیمروز ولایت خبرې کوم. زه دا وایم چې نو ولایت کې کیسه مبا سازي نه ده شوی. دا غواړم چې دا ورسره کې وروره سوما او د دې ته توجه وکړي. دا ورورې د
د افغانستان پښتانه په پنځو بلاو گرفتار دي. اوله بلا القاعده ده، دوهمه بلا مواد مخدر دي، دریمه بلا اسایده پاکستان دي، څلورمه بلا جنگی جنایتکاران چې په دولت کې دي، پنځمه بلا په انتفاقی ده. که غواړی چې د دې بلاو ته ځان خلاص کړي نو سره یو لاس یې.
نا خبر کومه پېښه موږ دا کل سالوال دا موږ دا بازار کړی چې موږ چې اجازه دینه راغله په ټیکړي دي پېښې دې کې نیولې دي موږ چې نن راکړي دي کته وته ولا تر غلا دې پېښې موږ پېښې دې یخ کې پېښې سره کې موږ ټول فاصله لاسو.
مرامین سمندر احمد زید د جلال آباد مولوی خالص فامیلو نه تاسو تر تماس کې چې دا د موږ د مولوی خالص فامیلو نو سرکسته نو بوسته نو برکسته نو دا په تاثیر مهرباني کړه موږ لوري ته لږ توجه وکړه. موږ خو فاخر افغانان مسلمان
یو. موږ په کلي کې یعنی قربي د تخار ولایت د یو کلینیک واده کړ. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې واده یې کړی ولیکن په خپله ژمنه باندې وفا نه کوي. نو موږ دومره د مشکلاتو سره مخامخ یو چې خپل یو مریض د یو ادنا واکسین لپاره دوه نیم ساعته درې ساعته د کلینیک ته وړو.
زه ورشا خان د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما مشکل د پکتیا د مرکز ګرځېد او سید کرم ولسوالۍ ترمنځ د سړکو په اړه ده. یا درې کاله کېږي چې تاخته دي او سړک نه پخېږي. نو هیله کوم چې زموږ غاد چارواکو ته ور ورسوي او دوی پر خبره غور وکړي. زه
شاکر بختیار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما له حمید کریم صاحب څخه دا هیله ده چې زه د اریانا پوهنتون په پېښور کې چې کوم دی د پنځم سن د دوهم سمستر محصل یم. څرنګه چې حمید کریم صاحب مونږ سره وعده کړې وه چې تاسو پوهنتون به پکتیا ته ورکړو او همدارنګه زمونږ اکثره محصل یم چې بې نتیجې تر اوسه پورې په پېښور کې خوا دې خوا ګرځي. زما هیله ده څخه ده چې دا پوهنتون پکتیا ته رانتقال شي.
رحیمی لاجرستان خبر کوم د پوی جمیل وزارت کوم د هیله د ګور لاجرستان ته ګور لار دواله مسجد دي داسې ولارې ورکړل څه په باندې وای له مخرمه ستلای حتی مخرم دی وړي امکان نه لري چې بلار سلاره مو چې وی او قرار آرام آرامي وي. یو نه کوتل په نامه په دې بار کې د غرغړې لا ډېر مهمه وای چې خلاص سره وای د تمریزان دي اخوا ته دې خو تمریزان دي تللی نشي حتا بل دی مردرا او شګه خلق ورغلی د کوتل دی خطول په خو باندې راولې وو. نو موږ په دې باندې د ځکه دا خواهش ته کوم کار بار دی لارو چې په لږه چارواکو څخه چې اجر ستان ته اي حتو دی او لارو وګوري ځوان لارو وګوري.
موږ ته په ولایت کې ګوتندې ولې سوالې کې موږ کې خرسي خلک په ایران او په پاکستان کې دین دي کې دلته خرسي د خلک ګوندې کې موږ ګوتندې ولې سوال ته دا خواهش لرو چې خلک وین شي ویته.
زما زرمات ته خبرې کوم ورنه کړنه کوم د افغان دغه د جلال آباد څخه پر جری له مان ځوځي موږ ته د پاسپورتو مبارکي هیڅ فائدہ نه ده کړې.
د لوګر ولا د حاضر مسوالی محمد قرار مینا خبرې کومه د ټریپل چاګي او سکونه نشته دا او بس چارو خو زه مهمه نه کوم او سرک راغلی او یعنی هر څه وران کړی دي پښینه او یارګي او هغه زموږ خباغونه خراب شوی دي.
کوم باندې که زه دا یادم کلی کاریا سره چې دی دا به بمار شان کې پټې موږ نور کیلومتر نه دا موږ 50 کیلومتر کې په غو پر ودو کې راځي موږ خبرې د چار وخت ورسېږو.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی رادیو د خبرونو د دولتي چارواکو د اقداماتو او ستاسو د خپل ټولنې د مسایلو په باب ستاسو په نظرونو وړاندیزونو او انتقادونو مشتمل ټلیفوني پیغامونه لیکونه فاکسونه او برېښنالیکونه په آزادی او اوریدونکو پروګرام کې له آزادی رادیو څخه واورئ.
عبدالرزاق لی دفرا دا ورائی دا بکوا دا ولسوالی دا خبر کواما چی دا دلاران با ولسوالی کسو کسان کی ناشمان در پو دا پاری اغلا کولا حقا کسان دا خدای پا فضل او کرم سرانی ولسوی دی دا دلاران ولس او تا کسان کی ناشمان اغلا سوی دی پا هیچ توقع نواری چی خوشی بیسی بای چی خوشی نیسی محکوم دیسی زکا حکومت تا غناری وحی چی مرز دا ملت خدمت کول وارو.
دا د منګا په قربان کې دا سره کوم شوږي ول مو تعهد دا دی چې د ګورګار روان دی.
تاسو به لابل شکایتونه او ستونزې تاسو لخپل خلی
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس بل ولس مشر حامد کرزي څخه دا اوریدونکو د غشتونو او هیلو پاړه ووري چې اوریدونکو له جګپړو چارواکو د مرستې او همکاري غوښتنه لري.
د جمهور نه د سی صاحب د چبې په واقع باندې تر څو ځان خلاصې دا خارجه مو چې بیا نشته د یو لسانی ته څه دي خلاصې کی نو دا افغانستان د سره خبرې کوي. نو
ولې کرزي دا خوښ لري مو چې د پوند د اعتماد او اکرایسي او د نړیواله په لاس باندې ورسي مو په یو شای نه راشي.
ایران شریک نارته سره تاسو مخاطب یم.
امید کړی او د بارني سرتیرو خبره ته ایران پاتې زه کاګریه خو عملیات شری دي دریو خو خبري د روز دي نه دا خو نه روغ سره نه عملیات
زه محمد دی
یعنی نیول د ولایت سره تلیفون کوم. زما د جمهور رئیس حامد کرزي نه دا وینا ده چې له طالبانو سره دې بغیر کړی له شخصه په مذاکره کې سي. والسلام.
زه محمد اسلم د کره باغ د ولسوالۍ اوسېدونکی دلته زموږ په منطقه کې هر وخت چاپې شپې حامد کرزي ته زموږ دا پیغام ده چې دا بند کړي.
کرزي ولایت څخه خبرې کوم. زموږ خواهش د جمهور رئیس حامد کرزي څخه دا دی رښتیا هم جمهور رئیس دا په څو ځله دا خبره کړې چې موږ افغانستان د مخالف ټولنې سره هغه بشول مذاکره پیل کړې ده. په مذاکره د امریکا ته وکړه وکړي. د هم خواهش موږ ښاغلي حامد کرزي څخه دا ده چې حامد کرزي صاحب د ولایت کې
خبر کوم د کراچی څخه خار څخه تل انګو خاطر روان شو. د کراچی پولیس سار پاتک ته موږ نه 500 روپیا خو لاغه خو موږ راتلو کراچی ته 2000 روپیا پاتک ته وخت زر بل پاتک دي جب خرچه موږ زر افری نه خو دلا دي چې موږ کورو ته روان یو. هر پاتک دي 500 شپخ روپیا خو دي موږ دی افغانستان کول څنګه نه درخواست د افغانانو درخواست دی کله کرزي ستر مې هله راشي اون من پاکستان الله هو جو افغانستان د کډ درو کو سلام او احترام.
زه د احمد الله د افغانستان د ټول ملي فامي کو په نوم باندې خپل پیغام وړاندې کوم. تاسو سلام ته دا پیغام دی نو کرزي صاحب د وطن نورو زموږ ته وړاندې کوم. موږ ټول دې نورو د جرګه د افغاني ټولنې او مخالص او مورز ته مفهوم ده. په دې ټولنې کې انامي فرهنګ او طبي جوړ ده. ملګر ارزښت خلاوړ استفاده علاوه پر دې جوړ تاریخي جام تر نو د افغانانو د نظر د بخښنې وړ نه ده. موږ هیله کوو چې دغه اصل ته په اشاره د فرانسې سره سیاسي او تکتیکي استفاده ونه شي.
هغه شخص چې هغه تیارۍ د 20 میلیونو تیارۍ خرڅ کړې څلور لکه دا د افغانستان به پر هغه شخص باید محاکمه شي. ما د کرزي نه دغه خواست کړې.
کرزي له دا پیغام کوو چې د بهرني ملکونه دي باید زر تر زره د افغانستان نه وباسي.
زره غورماشته ولسوالی د بایغست ولایت کما عبد الله نمیزم چې دا زموږ افغانان ول دلته زکلی په دې رم کې د کرزي بابا څخه موږ دا خوښ غړو چې دا زموږ د لار راته سم چې موږ بل چاره نه لرو د غزا چې معنا موږ دغه نه زکلی دا موږ و د خپل بندان ته ډوډۍ ور وشي نه ورتي نه زکلی وی. زه
حدیث الله جان دی ریاض نه خبرې کوم. زه اول سوال چې تلو نه مخته کرزي صاحب ته ډېر سلام وړاندې کوم او بیا د افغانستان وزیر داخله او وزیر خارجه او ټولو افغانانو ته سلامونه کوم او غوښتنه لرم د کرزي صاحب نه د وزیر خارجه د وزیر داخله نه لکه څرنګه چې د تاجکستان نه بیا د پاکستان سره د بندیانو په باره کې غوښتنه افغانستان وکړله او داسې غوښتنه ده وکړي د سعودي عربستان نه. په سعودي عربستان کې ډېر افغانان بندیان دي چې ملاقات یې هم نه کیږي او په ډېرو د څه شیانو بندیان دي او کوم جرم یې هم نه ده کړی. خپله مې دوه ملګري په دغه رقم بندیان دي چې دوه کاله ووتل بل دریم کال شروع شوه ده. یو په خط کې راتلو نیولی وو او بل دلته ګاډی چلولو په ګاډي کې نیولی وو په تعلقو باندې بلې په تلیفون نمبر نیولی او نه یې محکمه کیږي او نه یې وطن ته لګي او ډېر خلک په دې هم بندیان دي چې تا پاسپورټ افغانا ده پاکستانا ده او ته افغانای.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د تور خان د لوګر ولایت تاسو ته نوې خبرې کوم. د لټول کارځنه د خواهش کوم ټول دولت نه خواهش کوم چې امریکایان زر تر زر له افغانستان نه وځي. زه د ازادي د رادیو کارکون کې ټول په سلامونه وایم. بعد له سلامونه د دین د کرزي څخه د غیله ده چې د چاپی د شپې باندې کې ټول مسلمانان له دېونه تکلیف یا مسلمانان قانون له دې امریکایانو سره نور هم تزادي په دې باندې اضافه کیږي ځکه دا د افغانانو خپل حق ده چې د دې باندې یو تجاوز کیږي. نو موږ له کرزي نه دا غیله ده چې د خارجانو ته د خبره وکړي چې نور د شپې دغه چاپی باندې کې.
زه طيب الله خبرې کوم پکتیا ولایت نه. کرزي صاحب څنګه غوښتنه کوي چې د پاکستان د ماجرو هم وخوري او یا د پاکستان ماجرو د قانوني ټیم وټاکل شي چې هغه بیرته په خپل وخت خپل مل ته ستانه شي.
زه حبیب الله یم د کابل نه مې اړیکه ټینګه کړې ده. موږ د جناب کرزي صاحب نه غواړو چې دوی دا د اهل کار کور کې کینولي او دا جنرالان دي دا ټول متقاعد کړي دي دوی باید راول شي په دولت کې او دوی ته ځای ورکړل شي. دوی کولای شي د اداري فساد او د تروریزم په ضد مبارزه ته ادامه ورکړي او افغانستان او سوکاله افغانستان دوی په لاس کې ده.
احمدالله د ګریش ولسوالۍ خبرې کوم. کرزي صاحب نه ته رام ورکړي لاندې کومې نیکو کې قرارګاه ویلي دي دا جوړېدو کې اسرائیل نقصان کې رکھا دی. قرارګاه ویلي دي ترمشه
مزه محمد اقول زر خود رزوالی نغږی کما زمان کارجی سم نه او وختنه در کی دا جنگونه دی بس کی نو ذاتی اړیا چې تا بمبار کی طالبان شو دی روغ ته کی نو
کله نه مسلاتی پروام رو حد سی اگر در رسوالی نه خان کړه کلی ما رئیس نه نه دا کنه دا څنګه تا بار اراک ماکتر ام دا کړي نه مرزا ام تا جوړ کی چمنګ دې احتیاج یو تاخد تمام شته.
محمد داود رحیمی موز د ملی شخصیت جلالت مآب حمید کرزی صاحب د وینا وو چې د ترکیه او لندن په غونډو کې د افغانستان د مظلوم اولس د سوکالۍ د جنګ جګړې د ختمېدو د مرغورو ورونو د پخلاینې د توره لیست څخه د نمونو د ایستلو هرکلی کوو د لا بریاو په هیله.
زما د حمید کرزی نه دا وختره زمونږ ته سرکونه او د بجرې ډیمونه وتړي. نور وسلام.
زه خسرو د کنړ څخه خبرې کوم. زه د افغانستان په ټولو ولسکا غږ کوم چې اوس په کرزی د کابینه کوي په هغه وخت کې ولې ور سړی نه ټاکو لکه اشرف غني احمدزی غوندې یا علي احمد جلالي غوندې سړی چې دې ته رایه ورکړې او دا د افغانستان رئیس جمهور شوی دی.
قدرمن اوریدونکو د حامد کرزی خانه طالبانو ته د صلح بلنه ورکي او د بلې خانه 15,000 قواوې هوایي زمینی توپدار قواوې زغروارې وسلې په هلمند باندې ورمارش کړلې.
لولس مشر حامد کرزی څخه خاص غوښتنې او هیلې له ازادي او اوریدونکو پروګرام څخه. تاسو چې همدا شی رادیو اوري په خپل سیمه ولسوالۍ او ولایت کې کوم جدي ستونزې لري کولای سي ازادي رادیو ته لیک ولیکي او یا هم خپل ټلیفوني پیغامونه راته ثبت کړئ. په افغانستان کې مو یو شمیره چې تاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي دا ده 0 و 2 3 4 1 6. شمیره بیا تکراروم 0 و 2 3 4 1 6. او یو نړیوال شمیره هم چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي دا ده 0 0 4 0 2 2 1 1 4 1 15. شمیره بیا تکراروم 0 0 4 0 2 2 1 1 4 1 15.
صدقش دزوانی می صدقش خوب یالم می تشمش خوب یالم می تشمش دزړګی لپچ پش خوب یالم می تشمش دزړګی لپچ پش خوب یالم می تشمش دزوانی می صدقش دزوانی می صدقش خوب یالم می تشمش خوب یالم می تشمش دزړګی لپچ پش خوب یالم می تشمش دزړګی لپچ پش خوب یالم می تشمش دبر باندې د تار پیغلې کپه ګم چې مې وژني دبر باندې د تار پیغلې عمر یو چانس کین شش عمر یو چانس کین شش خو په عالم مې تشمش عمر یو چانس کین شش خو په عالم مې تشمش دزوانی می صدقش دزوانی می صدقش خوب یالم می تشمش خوب یالم می تشمش دزړګی لپچ پش خوب یالم می تشمش دزړګی لپچ پش خوب یالم می تشمش ده عمر خواهیم نه پا گست جوان خوشحالم نه پا برد عمر خواهیم نه پا گست جوان خوشحالم چول دلو تو کنه رشه چول دلو تو کنه رشه خوب یالم تشم باشه چول دلو تو کنه رشه خوب یالم تشم باشه خوب یالم تشمشه خوب یالم تشمشه دزدگی لپرت پشه خوب یالم تشمشه دزدگی لپرت پشه خوب یالم تشمشه